مشال ریډیو ده د مازیګر 15 بجې شپې دی اوریدونکو نن د نهه ورځ او د 2014 کال د اکتوبر 11 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې اوسل بیا هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو یو شمیر ریپورټونه ستاسو لپاره لرو او ریدل یې مې روي. خو لومړی زموږ د همکار احمد شاه ازمینه خبرونه اورو.
لومړی د مهم خبرونو سرچکی. د پاکستان په بیلابیلو شهرونو کې د محرم پر مهال د امنیت لپاره ټینګ امنه پورته کړل شوی دی. د افغانستان په کندوز کې د حکومتي ځواکونو او طالبان ترمنځ د نښتو له کبله په لسګونه زره خلکو کورونه پرېښي دي او د روس ولسمشر ولادمیر پوټین له فرانسوي ولسمشر سره د خبرو د ایجنډا پر سر د اختلاف له کبله پیرس خپل سفر منسوخ کړی دی. اوس بشپړ خبرونه. د پېښور، کوټې او اسلام آباد په ګډون د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د نهم او لسم محرم پر مهال د امنیت لپاره ټینګ ګامونه پورته کړل شوي دي. د خیبر پښتونخوا پولیس چارواکي وایي په صوبا کې د امنیت لپاره ځانګړي اقدامات کړي. په دې لړ کې هنګو ضلع تر ټولو حساسه ګرځول شوی چې پکې د چارواکو په وینا د پولیسو د مرستې لپاره پوځي او نیم پوځي ځواکونه هم ځای پر ځای کړل شوي دي. د یادې ضلع د پولیسو مشر شانظر تېر ورځ مشال راډیو ته وویل چې د هنګو ښار کومو برخو کې چې امامباړي دي او پر کومو لارو چې د شیګانو جلوسونه تېرېږي د هغوی د ساتنې لپاره یې ځانګړي اقدامات کړي دي.
آرمی فرنٹیئر کانسٹیبلی اور پولیس ڈپلائی مٹ ہے ان شاء اللہ ہر لحاظ سر زمون سیکورٹی مکمل ہے. دفعہ 144 لگے دل دے ان شاء اللہ امید دے چاہے اور زمون سیکورٹی پہ کمی نہ دے تم رج تھریڈ دے آگے مطابق زمون سیکورٹی مکمل کر ناکہ بندیا نکڑ دے آگا لار بانے روف ٹاپ لگول دے ہر چاہ.
د اسلامي جنتري په لومړی میاشت محرم کې د اسلام د پیغمبر المسیان له دې نړۍ کوچېدلی نو له همدې کبله مسلمانان دا ورځ په عقیدت او احترام سره لمانځي. خو ځینې شیعه مسلمانان بیا په دې ورځو کې ماتمي جلوسونه راباسي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي د پاکستان خارجه تګلارې له ناکامۍ سره مخ ده چې هیواد د یوازیتوب خواته بیایي. نوموړي پرون د خیبر پښتونخوا په سواد کې بې جلسې ته د وینا پر وخت وویل په کار ده چې پاکستان د افغانستان د سولې او ثبات لپاره په ځانګړي ډول مثبت ګامونه پورته کړي. دی وایي په دې لړ کې هر ډول مرستو ته تیار دی.
پرومن افغانستان نه بغیر د پرومن پاکستان تصور چې دی دا لیونتوب دی. که څه لږ ډېر کوشش پکې مونږ کولی شو یو ځل مخکې کړو چې اشرف غنی صاحب راځي نه اسلام آباد ته مونږ ورپسې جرګه لاړو چې افغاني صاحب هم په دې ته جوړ کړه چې هغه هغه جرګه ومنله او هغه اسلام آباد ته راغې. خو چې تر کومه پورې دواړو مملکتونو په شریکه دا فیصلې نه کړې چې زما خاوره به د بل خلاف نه استعمالیږي تر هغه پورې دا مسله نه حل.
اسفندیار خان پر دغه موقع د خیبر پښتونخوا پر واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف نیوکې وکړه او ویل چې د یاد ګوند لخوا د غیر جمهوري ګامونو خلاف به له جمهوریت سره درېږي. د پاکستان نامتو خبریال سیرل المیډا ویلی چې پر نوموړي د پاکستان د حکومت لخوا له هیواده پر بهر وتلو بندیز لګول شوی دی. المیډا دا خبر تېر ورځ پر خپل ټویټر پاڼه وکړه او زیاته کړه چې د اکتوبر پر 8 نیټه د پاکستان د انګریزي ژبې په ډان ورځپاڼه کې د نوموړي خپور شوی راپور د دې سبب شوی چې پر د بندیز ولګېدی. المیډا په خپل راپور کې د پاکستان د ولسي او پوځي مشرتابه ترمنځ د غونډې حال ورکړی و چې د دې هیواد ولسي چارواکو پوځي مشرتابه ته ویلي که د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد ګامونه پورته نه کړي نو هیواد به په نړیواله کچه د یوازې کېدو له خطر سره مخ سي. که څه هم حکومت تر اوسه د المیډا پر بهر وتلو بندیز په اړه له رسنیو سره څه نه دي شریک کړي خو د پاکستان د وزیر اعظم دفتر لخوا خپور شوي بیان کې راغلي چې تېره ورځ د پوځ مشر جنرال راحیل شریف او د استخباراتي ادارې ایس آی مشر جنرال رضوان اختر له وزیر اعظم نواز شریف سره لیده کاته وکړه. په دې غونډې کې ټول مشران پر دې متفق و چې په ډان ورځپاڼه کې په خپاره شوي راپور کې هیڅ حقیقت نشته. د افغانستان په کندوز کې د حکومتي ځواکونو او طالبان ترمنځ د نښتو له کبله په لسګونه زره خلکو کورونه پرېښي دي. د ملګرو ملتونو د همکاري او بشري مرستو دفتر ویلي د اکتوبر پر 3 نیټه پر کندوز ښار له څلورو خواوو د وسلوالو طالبانو د برید راهیسې تر 3000 زیات کسان له دې ښاره وتلو ته اړ شوي دي. د جګړې له کبله خلک ناورین سره مخ دي او اوبه، خوراک، دوایانې او برېښنا نه لري. د افغانستان د مهاجرینو وزارت له شمیرو سره سم له کندوزه د وتونکو کسانو شمیر 100,000 ته رسېدلی سي. خبرونه لمشال رادیو خاوري. د روس ولسمشر ولادمیر پوتین له فرانسوي ولسمشر سره د خبرو د ایجنډا پر سر د اختلاف له کبله پیرس خپل سفر منسوخ کړی دی. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن وویل چې پوتین فرانسوا اولان ته ویلي دي چې په یو هوسا وخت کې به سفر وکړي. د پیسکوف په وینا د هوسا وخت راتګ به دوی انتظار باسي. دا سفر تر هغې ورځ وروسته لغوه کیږي چې اولان تور پورې کړي چې د شام ځواکونو د روس په ملاتړ پر حلب ښار په بمباري کولو سره جنګي جرم ترسره کړی دی. اولان له پوتین سره په ملاقات کې یوازې د شام پر حالاتو د خبرو ټینګار کاوه. فرانسوي چارواکي وایي روسیا غواړي پیرس ته د ولسمشر ولادیمیر پوتین له سفر له ولسمشر فرانسوا سره د خبرو د ایجنډا وبخشي. ټاکل شوی وه چې پوتین به د فرانس سر ښار پیرس ته د سفر په ترڅ کې له اولاند سره پر کتنې سربیره په پیرس کې د روس ارتوډاکس کلیزا پرانیسي او د روس د هنر له نندارتون څخه به لیدنه کوي. روس د اکتوبر پر 9 د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې په شام کې د اوربند د ټینګېدو لپاره د فرانس لخوا د وړاندې شوي پریکړه لیک د مسودې مخالفت وکړ او هغه یې ویټو کړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو له سرمنشي څخه غوښتنه کړې چې د ایران یوې الوتکې ته اجازه ورکړي څو په یمن کې د هغې بمباري قربانیان راوباسي چې د دې اونۍ په پیل کې د یوې جنازې په مراسمو کې د ګډون پر مهال ووژل شول. محمد جواد ظریف وویل د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف لخوا د دې بوږنوونکي هوایي حملې د خبر په اورېدو غمجن شوی دی. د سعودي په مشرۍ ائتلاف په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد عملیات کوي. ملګري ملتونه وایي چې د یمن په پلازمینه سنا کې د اونۍ د پیل په هوایي حمله کې 140 کسان وژل شوي او 515 نور ټپیان شوي دي. جواد ظریف وویل ایران غواړي چې د دې هیواد د سرې میاشتې اداره سنا ته د هوا له لارې بشري مرستې ورسوي او د پیسو ټپیان د ایران روغتونونو ته انتقال کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون دا حمله غندلې او د دې پیسو په اړه د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. یو نوی رپورټ د ملګرو ملتونو د شمیرو پر اساس برابر شوی اټکل کوي چې په نړۍ کې شاوخوا 500 میلیون نجونې له 13 کلنۍ مخکې په زور واده کول ته اړکل شوي دي. دغه رپورټ د ماشومانو د ساتنې یا سیف د چلډرن ادارې د ماشومانو نجونو د نړیوال ورځې په مناسبت نن خپور کړ. وایي په هر 5 ثانیو کې تر 45 کلونو کم عمره یوه نجلۍ په زور واده کولو ته اړیستل کیږي او ډیری نور نجونې یوازې د 10 کلونو په عمر په زور ودیږي. دا وخت دې مهاله د مشال اډیو خبرونه استاذ پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې احمد الله وړاندې کوي.
د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 3.5 او کم نه کم 19، په بنو کې به زیات نه زیات 4.5 او کم نه کم 18، او په کوټه کې به زیات نه زیات 24 او کم نه کم 8 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. امنیتی ادارې وایي په هنګو نورو سیمو کې د محرم لپاره امنیتی ګامونه پورته کړي دي. بلخوا د هنګو لسوایي
مین کار څه کوم کړی دی هغه د هنګو شیا سنی عوام کړی دا هو یو دورا اتحاد خپل کې اتفاق انشره او تنخا ګټه په دې علاقې کې دا دغه زه موقع نه ملي.
د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وایي د فاټا د آئینی او انتظامی حیثیت په اړه باید ریفرندم وشي.
دا ټول آپشنز تاسو برقرار وساته او لکه څنګه تاسو وایي چې 15 کارونه پس په موږ د انضمام عمل شروع کوو دا سپیس تاسو یو 15 کاله یا 10 کاله ریفرندم نه پاره وکه.
یو این ڈی پی وای په فاټا کې د ښځو او ځوانانو سره د کار روزګار لپاره مالی مرستې کوي.
نو که زنانه دی غیزان لچ د خپل سلای ماشين واغشتو نور داسې ټول کیټ واغشتو جاري ناغي دغه په ذریعہ باندې هغه خپل ځان لپاره پیسې وګټي سه کارونه یو شروع کی.
او افغان ډرایوران وای د نوومبر نه د سفری اسناد او شرط باندې دوی کار روزګار سخت متاثر کړي.
پاسپورټ زه هم جوړولې خو مسله دا ده چې ټاپه کېده لارې پیرا چې دوی وایي دا به ټاپه کوي لدی خو چې جیم ټاپه کوي به لخوا به راځیم ټاپه کوي به
د مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو د ملک تنورو برخوندې په اسلام آباد کې هم د نهم محرم ماتمی جلوسونه نن راوستل کیږي د کوم لپاره چې د امنیت سخت انتظامات هم شوي دي. په اسلام آباد کې دفعه یو سلسله سلويخت لګول ورسته د موټر سایکلو په ډبل اسبرلۍ بندیز لګول شوی دی. د دې سره سره په نهم او لسم محرم باندې د ملک په زیاتره لوی ښارونو کې د موبایل سرویس هم بند وي. بلخوانن او سبا یعنی د محرم په نهم او لسم په ټول ملک کې رخصتي هم اعلان شوې ده. په دې اړه تفصیل له احمد الله نه.
د اسلام آباد پولیسو تر مخه چې نن د نهې په ورځ بعد نهم محرم مرکزی جلوس د سیکټر G6 نه راوځي او د مقرره لارو نه تیرېدو وروسته به هم په سیکټر G6-2 کې به اختتام ته رسي. د مرکزی جلوس به هوایی نگرانی هم کولی شي او دې دوران به ټاکلې شوي ټولې لارې د هر قسمه ټرافیک لپاره بندې وي او موبایل سرویس به هم بند وي. د پولیسو په وینا چې د جلوسونو حفاظت لپاره د اسلام آباد پولیسو سره سره رینجرز او FC اهلکاران هم ځای په ځای کړی شوي دي. څنګه په داخله وزارت کې یو خصوصي څارنې یا مانیټرینګ سیل جوړ کړی شوی دی کوم چې په ټول ملک کې د امنیت جاج اخلي. بلخوا د اسلام آباد په دریوانو لوی هسپتالونو کې په نهم او لسم محرم ایمرجنسی لګولې شوې ده او د ډاکټرانو او د نرسانو چټیانې هم منسوخې کړې شوې دي. دغه شان د خیبر پښتونخوا په شمول په قبایلي علاقو پنجاب، سند او بلوچستان صوبو کې هم د محرم جلوسونو لپاره امنیتي انتظامات کړی شوی دي. د پېښور نه د مشال ریډیو خبریال تر مخه چې د نهم محرم مرکزی جلوس به د پېښور صدر نه راوځي او دې لړ کې د امنیت کوټلي انتظامات کړی شوی دي او د 2000 نه زیات پولیس اهلکاران هم ځای په ځای کړی شوی دي. په ټوله صوبه کې نن عامه رخصتي ده او د پېښور په شمول د صوبې په یو شمېر ضلعو کې به موبایل سرویس هم بندي وي. دغه شان د پنجاب په لاهور، پینډۍ او نورو یو شمېر ښارونو کې هم د محرم دوران حفاظتي انتظامات کړی شوی دي. په پینډۍ کې دفعه 144 نافذولو وروسته د موټر سایکل په ډبل سورلۍ او د وسلې په نمایش بندیز لګولې شوی دی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د خیبر پختونخوا په هنګو کې پولیس چارواکي وای په سیمه کې د عاشوري مراسمو پر وخت تراګرو پیښو خطر دی چې لوجی د غزای تر ټولو زیات حساسه ګرځول شوی دی. د چارواکو په خبره امنیتي ګامونه لا پسې سخت کړي، خو ځایي شیا مشران بیا په دغو حکومتي امنیتي اقداماتو ډیر مطمئنه نه ښکاري. په دې اړه تفصیل له طارق اورکزینا.
د هنګو پولیسو مشر ډیپیو شانزر مشال رډیو ته وویل د دغو ورځو په مناسبت امنیتی پلان ترتیب کړی او د ښار په مرکزی برخو کې اضافي سرتیري ځای پر ځای کړي چې د ترهګرې پیښو مخه ونیسي. شانزر وایي د ښار ټولې هغه مرکزی برخې چېرته چې امامبړې دي او یا د شیګانو جلوسونه به تیریږي، هغې سره سره بازارونه هم تړل شوي، لارې کوڅې بندې دي او د خلکو تلاشیانې اخیستل کیږي.
ڈپلائی مجھے ان شاء اللہ ہر لحاظ سر زمون سیکورٹی مکمل دے دفعہ 144 لگی دل دے ان شاء اللہ امید دے چاہے زمون سیکورٹی پہ کمی نہ دے تم رجے تھریڈ دے آگے مطابق مون سیکورٹی مکمل دے ناکہ بندیا نکڑ دے آگا لار بانے روف تاب لگول دے ہر چاہ
دو پولیسو مشر پہ خبر آپ سیمہ کے تر نامعلوم وقت پورے دفعہ یو سلسلو سلویخ دنافس کے دورستہ پہ خار کے پہ موٹر سائیکل، ڈبل سواری، لاؤڈ سپیکر پہ استعمال، پیٹرول اور یہ کیمیکل پہ خرچولو، تورو شیشو اور اسلحے پہ نمائش پہ بندی لگی دلے دا دہنگو سید حسین علی شاہ حسین چې د شیعاګانو ځای مشر د مشال لوډیو توای په سیمه کې د نهم او لسم محرم الحرام پر مهال د امام باړو او جلوسونو حفاظت لپاره چې کم ګامونه پورته کړی شوی دي له هغوی څخه دوی مطمئن نه دي، ځکه چې ځینې اوس هم داسې ځایونه شته چې هلته د سیکورټي ضرورت دی.
اتحاد خپل کې اتفاق ڈیولپ کړی دی چې ان شاء الله تنخواګر ته په دې علاقې کې
دا شورې ورځ چې د ټولو مسلمانانو لپاره ډېر اهمیت لري په ټوله اسلامي نړۍ کې د ځانګړي مراسمو په ترڅ کې لمنځل کیږي. د خیبر پښتونخوا د نورو سیمو په شان په هنګو کې هم په 1300 کالونو کې په دغو مراسمو کې په شیعاګانو ځانمرګي بریدونه او چودنې شوي چې د دې له وجې پولیسو دا ځل هم سخت امنیتي ګامونه اوچت کړي دي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو، د عوامي نیشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي د سیمې هیوادونو دا وخت پاکستان له مرګستیا لاس اخیستی او باید حکومت دې مسلې ته پام وکړي. نوموړي چې پرون یې په سوات کې به عوامي غونډې ته وینا کوله زیاته کړه د پاکستان د امن لپاره ضروری ده چې لومړی په افغانستان کې روانې جګړې ته د پای ټکی کېښودی شي. اسفندیار ولی خان دا شان د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان پر سیاسي سوچ او تګلارې هم نیوکې وکړې. تفصیل د نیاز احمد خان نه.
د عوامي نیشنل ګوند مرکزی مشر اسفندیار ولی خان سوات شاډیری کې د پارټۍ غړو ته لویه جلسه کې ویلي چې دا وخت د پاکستان ټولې فولي محفوظ نه دي او کچري په پاکستان حمله وکړه شو د جواب ورکولو توان نه لري. دوی ویل چې پاکستان په منطقه کې یوازې پاتې شوی دی.
نن خو ځان نه ګیر چا پیرو ګوره په خره قسمی ځان لمیار پرې نه خو یو کس په دې گاوند کې مونږ سره درېدو ته نه رتا یا او مونږ خو بیغمه اسلام آباد کے ناسی و جنا و سب ٹھیک.
اسپندیار ولی خان زیاته کړه چې د افغانستان سره دا وخت پاکستان تعلقات د تشویش وړ دي او دغه کې کمی راوستل لپاره دوی هر قسمه مرستو ته تیار دي
چې د پورومن افغانستان نه بغیر د پورومن پاکستان تصور چې دی دا لیونتوب دی. که څه لږ ډیر کوشش پکې مونږ کولی شو یو ځل مخکې کړو چې اشرف غنی صاحب راځي نه اسلام آباد ته مونږ ورپسې جرګه لاړو چې افغاني صاحب هم په دې ته جوړ کړو چې هغه هغه جرګه ومنله او هغه اسلام آباد ته راغی. خو چې تر کومه پورې دواړو مملکتونو په شریکه دا فیصلې نه کړې چې زما خاوره به د بل خلاف نه استعمالیږي، تر هغه پورې دا مسله نه حل کیږي.
د پاکستان سیاسي حالاتو په اړه سپندیار ولی خان وویل عمران خان چې کومه لاره اختیار کړې ده دغه د سیاست ټیک طریقه نه ده.
اوس ټولې مسلې د ملک ختمې دي، وایي مونږ به اسلام آباد نه ځو. اکه کنه بندولو خبره شي پخته مې قسم یې دو غنټو نوټس دی لی و نور زور کوم که دا په خرده ندی په دو غنټو نوټس باندې بند نه کنه راشه مال مختو تا دا سیاست نه دی. ما ته پته ده چې کپتان مضبوطه د وزیر اعظم نشه ختلې ده زرزل دی شي کوخته جمهوریت او طریقه دا د آئینی او طریقه دا پاره طریقه دی راشي سر سترګو.
دوی په پاکستان کې د فوج لخوا وخت تر لاسه کولو امکان درت کړو، خو ویل چې دوی په جمهوریت یقین ساتي او د هر قسمه غیر آئینی لارې به مخالفت کوي.
اے این پی به هیڅ قسم یو غیر آئینی غیر جمهوری قدم حمایت نه کوي، مخالفت به کوي، په کلو میدان به کوي، ولاړه به ورته خو د غیر آئینی او غیر جمهوري قوتونو مقابله به خیر بون کو.
په دغه مقاده عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر امیر حیدر خان هوتی، د ضلع سوات مشر شیرشاه خان او نورو بشرانو هم ویناګانې وکړې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې مشر مولانا فضل الرحمن ویلي چې په فاټا کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو پر موضوع دی حکومت په یوه ټول پښتنه کې د قبایلو رائے معلومی کړي. هغه پرون په پیښور کې بخبری غونډې ته په وینا کې زیاته کړه تر هغې چې بے کوره کړل شوي قبایل په خپلو سیمو او کورونو کې بیرته په ځای کړل شوي نه وي، د فاټا لپاره د اصلاحاتو خبره هیڅ معنا نه لري. مولانا فضل الرحمن هم همداراز ویل چې افغان کډوال باید په باعزته توګه خپل وطن ته استانه کړل شي. تفصیل خالد خان.
دا جمعیت علماء اسلام د خپل ډلې مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دی قبالی سیمو د پاره په اصلاحاتو کې د قبالی اولس رائے معلومولو د پاره دی ریفرندم وشي، چې دوی په خیبر پښتونخوا کې شاملې دل غواړي، ځانګړي صوبه غواړي، یا په خپل زوړ حیثیت کې پاتې کېدل غواړي. دا ګل پورس د خپل ګوند صوبایي سیکریټ کې یو خبري غونډې ته دا وینا په مهال مولانا فضل الرحمن وویل باید چې د قبالی سیمو د مستقبل بل په حق لا دا څه قسم فیصله نه وړاندې په ټول هیواد کې سرشمیرنه وشي. هغه زیاته کړه چې د دوی ګوند د اصلاحاتو مخالف نه دی، خو دا نورو وړاندیزونو په شان دی دا ریفرندم آپشن هم کې خوځل شي.
سپورچ د هغوی زندگی بحال شوی نه، په دغه حالت کې دوی باندې یو نظام مسلط کوي، دا به یو جبر وي. هغه سره دا ټول آپشن تاسو برقرار وساته او لکه څنګه تاسو وایي چې پنځو کارونو پس په موږ د انضمام عمل شروع کوو، دا سپیس تاسو یو پنځه کاله یا لس کاله ریفرندم نه پاره وکي او قبایلونه باقاعده تاسو کوي.
د افغان کډوالو د واپسې په حق لا د یو پښتنې په جواب کې مولانا فضل الرحمن وویل تر څو پورې چې افغانستان کې د افغان کډوالو د سویدو د پاره زمينه پوره شي نوي، تر هغه پورې د هغوی د پاکستان نه په زور اونويستل شي.
هلته حالات خراب دي، په دغه حالاتو کې هغوی ته واپس لګولو د پاره باید چې موږ هلته یو زمينه هم جوړ کړو او ډېر په عزت او اکرام سره کورونو ته واپس کړو، چې دا کوم انداز دی واپس کېدلو دا د پښتنو روایت نه دي او نه دا عزتمند روایت.
دا چین پاکستان اقتصادي رادارې د مغربي لارې په حق لا دا خیبر پښتونخوا موقف باندې مولانا فضل الرحمن اول چې صوبایي حکومت او بیا په خصوصي توګه د صوبي وزیر اعلی پرویز خټک په سی پیک باندې خپل بیان وخت په وخت بدلوي او په کار دا چې صوبایي حکومت په دې سیاست نه کوي بلکې حقایق ته کام ته وړاندې کړی.
بچ مو وفاقي حکومت خبر کوم ته وزیر اعلی وفاقي حکومت خبر کا چې ته همو سره دا خبره کړو په دې کې خدای وي کم راغی نه او نه خبرې مذاکرات به کوي، مشروط به کوي، ځان ته یو پروتوکول جوړي. نو چې یو حکومت وي د صوبې او هغه د کوروډور د الف بي جمله نه خبر او هغه وایي چې زه نه یم مطمئن او زه نه یم مطمئن او دې باندې خبره نه خلاصيږي.
په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف احتجاجي ناستې په حق لا د جمعیت علماء اسلام مشر اول چې عمران خان او د هغه ګوند د احتجاجي ناستو په ځای د خیبر پښتونخوا د پرمختګ او د صوبي حقوقو د پاره خپل سیاسي حل ځلې زیاتې کړي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، امنیتی سرچینې وای د جنوبی وزیرستان په لدا کې د سړک غاړې په بمی چاودنه کې د امنیتی عسکرو یو تن ژوبل شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا سیلاب محسود را کوي.
د سولی وزیرستان پولیټیکل انتظامیه په ډیره اسماعیل خان شه د خفیه ادارو چارواکیو د مشال ریډیو په پښتنه وشولی دی چې د دریم په 13 ورځ د سولی وزیرستان په سیمه لداخ شه د وانا مکین سړک په غاړه په مزکک شو خوندی بم واچاو د دا چې په نتیجه کې په دغه سړک روان د امنیتی فورسز په ګاډی کې سوار د بشیر په نوم په جندلا یو سرتیری پر هر ځلای او ګاډی ته جان ور سدا دغو زرایه دا هم وویل چې د 14 سره پوځي سرتیریو د لټون عملیات لاګیا دغه سیمه ته واپس ورغلو کابلیانو نه یې پښتنه گوژنې وکړلې. په بل پلو د مسعود طالبانو خان سید ډاله رابطه کار زیشان مسعود نن لس بجې د مشال ریډیو سره د خبرو په وخت د دغې برید پړه ومنله او دا دوایې هم وکړله چې په دغې برید کې د امنیتی فورسز درې سرتیری وژلی، دوه پر رژلی او ګاډی هم بیخي تباه کړی شوی دی. دا د هم یادوي چې د دغې 14 په وجه د خیرګی ترانزیت پوینټ نه 13 ورځ لا داتا د تلونکو کبایانو کډې هم بیرته وګرځولې شوې. په دغه کډو کې شامل یو قبایلی امیرزاده مسعود په دغه باریک شې مشال ریډیو ته په دا رنگ وژاغه ده.
میرای تایر شوی وی پیوږی بند خرګی ټیم ته لوړلی ډیر خال کر غلای وو په دغه ټیم شه څنګه چې سم د ټیم کارډینا سیمینا او وطن کارډینا دغه چار وش والا تقریبا یو نیما دوه باجې تمیش پاره شلی چې مخ پلا کنو یو خپل ګاډی ته تایر شولې چې تاک ټیم شو اطلاع روغللا کوس حالات خراب کی چې د مکا شوی دو تمارم نابود په دغه اقتصاد جاږي حالان کې نه کور ډیر سامان عمر سره خوستای وو په یاد دغه پلی چې وطن کول آباد او مش خپل وطن او وی
امیرزاده مسعود دا هم وویل چې په خیرګی ترانزیت پوینټ کې موجود چارواکیو دوی ته دا هم وویل چې د بمی چاودنې په وجه په لداخ شه حالات برابر نه دي، د بیرته تګ دپاره به تاسو ته بلنډ چادر کولی شي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، راځي به مطبوعاتي کتنې ته. ګارډین ورځپاڼه لیکي د پاکستان په یو خبريال سیرل المیرا له هغې وروسته له هیواده په بهر تللو بندیز لګول شوی دی چې هغه په ډان ورځپاڼه کې د استخباراتي ادارې احسای د مشر جنرال رضوان اختر او د وزیر اعظم نواز شریف ترمنځ په دغه هیواد کې په جهادي ډلو او وسلوالو ډلو په خبرو لیکل کړي وو. المیرا وایي د ته د ګل په ماخام اول شول چې د هیواده بهر سفر ان شي کولی. د لیکنې مهمې برخې په دې رپورت کې ګارډین ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې په یو خبريال سیرل المیرا له هغې وروسته له ملک بهر په تک بندیز ولګول شو کله چې هغه د وزیر اعظم او د پاکستان د استخباراتي ادارې احسای د مشر ترمنس په دغه هیواد کې د جهادي ډلو په اړه په خبرو لیکل وکړل. په دغه لیک کې دا ویل شو دي چې وزیر اعظم نواز شریف امنیتي ادارو ته دا ویلي چې په هیواد کې د جهادي ډلو سره د مرستو له وجې پاکستان په نړۍ کې د یوازیتوب لور ته روان دی. سیرل المیرا چې د پاکستان د ډان ورځپاڼې سره کار کوي څو ورځې وړاندې په خپل یو لیکنه کې ویلي وو چې د پاکستان وزیر اعظم او د استخباراتي ادارې مشر جنرال رضوان اختر په دغه هیواد کې د جهادي ډلو په اړه خبرې کړې دي. دغه ډلې په پاکستان کې پټنځایونه لري او په اړه داسې ویل کېږي چې په هند او افغانستان کې تراګر بریدونه ترسره کوي. د المیرا دغه لیکنه د ډان ورځپاڼې د سر خبر وو. هغه پرون په یو ټویټ کې ویلي د ته دا اول شول چې له هیواده بهر نشي تللی او نوم یې په اگزیکټ کنټرول لیست کې اچول شوې ده. هغه وایي د له هغې وروسته اول شول کله چې په ډان ورځپاڼه کې په پاکستان کې د جهادي او وسلوالو ډلو په اړه لیکل وکړل. هغه نن د نهې په سهار دوبۍ ته تللو چې هلته له خپلې کورنۍ سره ورځې تېرې کړي، خو د ګل په ماښام ورته اول شول چې دی بهر سفر نشي کولی او باید ایرپورټ ته هم لاړ نشي. د ډان ورځپاڼې د دغه لیکنې تر مخه د احسای مشر جنرال رضوان اختر ته اول شول که چیرې دوی غواړي په نړۍ کې یوازې پاتې نشي نو باید د جیش محمد لشکر طیبه او حقانی ډلې خلاف کوټلي ګامونه پورته کړي. د جیش محمد او لشکر طیبه په اړه ویل کیږي چې په هند او بیا خاص کر کشمیر کې فعال دي او حقانی ډله په افغانستان کې د امریکا او نړیوالو عسکرو خلاف ترهګر بریدونه ترسره کوي. د دغو جهادي او وسلوالو ډلو په اړه ویل کیږي چې د پاکستان استخباراتي اداره ایسای مرسته کوي خو پاکستان بیا دغه تورونه ردوي. بلخوا حکومت د ډان ورځپاڼې د دغه لیکنې تردید کړی او ویلي دي چې وزیر اعظم نواز شریف په یوه غونډه کې د جنرال رضوان اختر او د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف سره په دې اړه خبرې کړې دي. وزیر اعظم هاوس هم په یو بیان کې ویلي چې په دغه لیکنه کې رښتیا نه دي ویل شوي او داسې خبر ورکول د دغه هیواد د ګټو خلاف کار دی. بلخوا د ډان ورځپاڼې ایډیټر ظفر عباس ویلي په دغه لیکنه کې حقایق بیان شوي دي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو راځو یوې بلې موضوع ته. د ملګرو ملتونو د پرمختګ ادارې یو این ډی پی په 15 قبایلي ایجنسو کې د هنرمند ځوانانو او ښځو ته د خپل روزګار لپاره د مالی امداد یوه پروژه پیل کړې. د کوم لاندې چې با یو هنرمند ته د 150 روپو پورې امداد ورکول کیږي چې ځان ته سمشین یا د کار روزګار نور سامان واخلي. په دې اړه تفصیل د مشال ریډیو خبریال خالد خان راکوي.
دا فاٹا دا پارا دا یون ڈی پی دا لائیلیہڈ پروگرام یو چارواکی ابراہیم یار محمد مشال ریڈیو تا اوائل چے دا فاٹا دا پرمختگ ادارے سرا دا یو معاہدے لاندی دا دوی ادارہ با پا خیبر کرما اورکزو شمالی او جنوبی وزیرستان کے ہنرمند زوانانو او زنانو تا نقد پیسے ورکوی چے دا خپل روزگار دا پارا س مشین یا نور اوزار واخلی.
چکم یو غٹ پروگرام اس مونگا سٹارٹ کو لے گئیو اگا مونگا بزنس ڈیولپمنٹ گرانٹس ورکو آغا خلکو لبا گرانٹس ورکو چی کمو خلکو سا ٹریننگ کرے دے او آغی غواڑی چی زان لسا ٹول کٹ واخلی آغا زنانم کی دیشی آغا نارینم کی دیشی نو که زنانت دی آغی زان لچر دخکولی سلائی مشین واغشتو نور داسی سا ٹول کٹ واغشتو چی آغی ناغی داغی پا ذریعہ باندے آغی خپل زان دا پارا پیسی ہو گٹی سا کارو نایو شروع کی.
ابراہیم یار محمد زیاد تکلا چی دا لالوی ہٹ پروگرام لاندی دا دوی ادارہ با دا روان کال یو دیرشم دسمبر پوری 1500 ہنرمند زوانانو او زنانو تا دا 1500 روپو پوری امداد ورکوی.
فرسٹ فیز کے دا فرسٹ فیز مطلب دا دی چی 31 دسمبر پوری دا بمونگا 1500 کسانو لگ گرانٹس ورکو فاٹا ڈیولپمنٹ اتھارٹی سرے زمونگا کانٹریکٹ سائن شولو 30,000 روپے بمونگا ورکو ہر یو کستا چی کم سلیکٹ شی 30,000 مونگا دے دا پارا کڑی چی مونگا نگواڑو چی لکا دا پیسے دیر غٹ یو بزنس آگے دا پارا خلق سو چکی ہو بیا آگے نپس تاگا اون اکلی شی 30,000 بانے با آگے زان لکا سو ٹول کٹ اگشتل غواڑی کچا تا یو دکان وی آگے دا پارا آگے سے لکا سٹارٹ اپ یو سودا اگشتل غواڑی نو آگے ایماؤنٹ پا آگا استعمال ہو لیشی پائے کے.
دا یون ڈی پی چاروا کیوال چی کبالی سیمو کی دا بیا ودانے کارونو کی با دا دوی ادارہ دا فاٹا سیکٹریٹ ملاتل کوی او دا بزنس ڈیولپمنٹ گرانٹ پروگرام با را روان کال کی هم جاری ساتی او کی دی شی چې بیا دا امداد تر 1,00,000 روپو پورې ورسی.
پروگرام دادی چمنگ دا نیکسٹ چکم زمو را روان کال دی پدے کی رومبیش پک میاش تو کی منگ بیا 3,000 کا سان دلا امدا پیسے ورکو ولا امدا کیش گرانٹ چکم دے منگ ورکو پدے کی فاٹا ڈی منگ تو ریکویسٹ کرے دے چتا سدا اماؤنٹ لک زیاد کے چاگے کی کم خلق ہو چسو غٹ یو مشینری اگشتل غاڑی نو اگے کی ایت آسانی نو اگے کی منگ فاٹا ڈیولپمنٹ اتھارٹی سر دے وقت یو ڈسکشن روان دے کاغ فائنلائز شنو بیا بغٹ مشینری دا پار 1,00,000 روپے پورے منگ بیا ایت دا پیسے.
دا یادون دا چی دا ملگر ملتون دا پرمختگ ادارے یو این ڈی پی سمو دوران دی دا خیبر جنسے باڑا تحصیل کی دا کیش فارورک پروگرام لان دی 3,000 خلکو تا دا کار پا بدل کی ہر یو کس تا 3,000 روپے ورکڑے وی دا کم لان دی چی آگوی خپل لاری کسی او دا نهرونو او لختو صفائی او مرامت کڑی و. خالد خان مشال ریڈیو پیخور.
د مشال رادیو هر اورس د سهار لنهو د مخام تر شپګو پر دغه سپو خبريږي
منځنه سپا شپک سوا یو ویش کلو هرتز
پر لاندو سپو 2,000 یو سلو دیرش
15,000 درې سو شپېته
او 15,000 وسو شپېته کلو هرتز.
تا تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د مازیګر 15 بجې شوې دي لړ خبرونه د احمد شاه اعظمي ناورو.
د پېښور کوټي او اسلام آباد په شمول د پاکستان په بیلابیلو شهرونو کې د نهم او لسم محرم پر مهال د امنیت لپاره ټینګامونه پورته کړل شوی دي. د خیبر پښتونخوا پولیس چارواکي وایي په صوبه کې د امنیت لپاره ځانګړي اقدامات کړي. نوامي نشتل ګون مشر اسفندیار ولی خان وایي د پاکستان خارجه تګلاره له ناکامۍ سره مخ ته چې هیواد د یوازیتوب خواته بیایي. نوموړي پرون د خیبر پښتونخوا په سواد کې یوې جلسې ته د وینا پر وخت وویل په کار ده چې پاکستان د افغانستان د سولې او ثبات لپاره په ځانګړي ډول مثبت ګامونه پورته کړي. د افغانستان په کندوز کې د حکومتي ځواکونو او طالبان ترمنځ د نښتو له کبله په لسګونه زره خلکو کورونه پریښي دي. د ملګرو ملتونو د همکاري او بشر مرستو دفتر ویلي د اکتوبر پر درېمه نیټه پر کندوز ښار له څلورو خواوو د وسوالو طالبانو د برید راهیسي تر 3000 زیات کسان له دې ښار وتلو ته اړ شوي دي. د روس ولسمشر ولادمیر پوتین له فرانسوي ولسمشر سره د خبرو د ایجنډا پر سر د اختلاف لکباله پیرس تخپل سفر منسوخ کړی دی. د کرملین نوایان دیمیتری پیسکوف نن ویل چې پوتین فرانسوا ولان ته ویل دي چې دی به په یو هوسا وخت کې سفر وکړي. د پیسکوف وینا د هوسا وخت راتګ به انتظار باسي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو له سرمنشي څخه غوښتنه کړې چې د ایران یوې الوتکې ته اجازه ورکړي څو په یمن کې د هغې بمباري قربانیان راوباسي چې د دې اونۍ په پیل کې یې د یوې جنازې په مراسمو کې د ګډون پر مهال ووژل شول. یو نوی راپور چې د ملګرو ملتونو د شمیرو پر اساس برابر شوی اټکل کوي چې په نړۍ کې شاوخوا 700 میلیونه نجونې له 3 کلنۍ مخکې په زور واده کولو ته اټکل شوي دي. دغه رپورټ چې د ماشومانو د ساتنې یا سیف د چلډرن ادارې د ماشومانو نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت نن خپور کړ وایي په هر 7 ثانیو کې تر 15 کلونو کم عمره وای نجلۍ په زور واده کولو ته اړستل کیږي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو اوس هم راځو د کورنیو ورځپاڼو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه رفت انجم بیانوي.
جنگ ورځپاڼه په خپل اداریه کې لیکي چې په ملک مسلسل د ګرانې ځپلې شوي او خصوصا غریبي طبقې لپاره دا خبر ډېر تشویش ور دی چې اویل اینڈ ګیس اتارټي یا اوګرا د ګیس په قیمتونو کې 6% اضافي منظوري ورکړي او د حکومت رایه غستلو لپاره د پېټرولیم وزارت ته خط هم لیږلی. خو که حکومت په دې اړه 15 نومبر پر جواب ورنکړو نو په دې فیصلې به عمل درآمد باقاعده توګه باندې شروع کړی شي. اداري وایي چې اوګرا د وزیر اعظم په هدایت د ګیس ورکولو 15 زرو نه زیات سکیمونه وغځول مسله وجه چې د ګیس قیمتونو زیاتېدونه پس به دا پیسې د لسنت لاس کولای شي. ادارې زیاتوي چې که حکومت اوګره د قیمتونو زیاتېدونه منې نکړه نو په کورونو کې استعمالېدونکي ګیس قیمتونو خو به زیات شي. خو د دې له وجې صنعتونو زراعت سری او بجلی جوړولو یونټونو ته به هم زیان ورسي. ادارې خبرې کوي چې حکومت لا پکار دی چې ګیس استعمالونکو او په خصوصي توګه د غریبي طبقې د ضرورتونو مفاد خیال وساتي او د ګیس او نور داسې ضرورت څیزونو په قیمتونو دې قابو وساتي. ایکسپریس ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې پنجاب ساحیوال سیمه کې په کوئله چلیدونکي بجلیګر لپاره د کراچۍ په پورټ قاسم کې کوئله ذخیره د کابل لپاره ځایونه جوړیږي. خو ماحولیت ماهرین او ولس په دې د اندېښنې لري چې بیړونه دا کوله راکوزول او بیا په ټرکونو کې بار کولو په دې عمل کې به کوم آلودګي خوریږي نو د هغې نه به زیات نقصان کیږي او د دې له وجې په ماحول به خطرناک اثرات پرېوځي. ادارې زیاتوي چې په داسې وخت کې چې د نړۍ ټول ترقی یافته ملکونه د ماحولیاتي یا چاپیریال آلودګي ختمولو لپاره یوځای شوي دي د دې منصوبې د هر اړخ جاج اخیستل د وخت ضرورت دی. اداریا خره کې لیکي چې دا بخوي چې د دې معاملې په اړه په باقاعده توګه د ماهرینو نه رائے واخیستې شي او که په منصوبه کې څه خطرې او نقصان وي چې دا غي مخنیوي وشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. ګارډین ورځپاڼه لیکي چې دا وخت هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر په مسله کړکیچ ته هندي فلمي نړۍ مخ کړی دي چې له وجې په هند کې پاکستانی او مسلمانانو هنرمندانو ته ستونزې پیښ شوې دي. بلخوا فاینانشل ټایمز ورځپاڼه لیکلي چې مخکې خو په افغانستان کې د ګڼ شمیر د معذورۍ د له وجې د متاثره خلکو مسلو ته لا هم مسئلے لا هم زیات شوی دي. د دغه دوانو مقالو مهمه برخه زموږ د همکار مجید بابر ناورو.
بریتانوی ورځپاڼې ګارډین په خپل یو مقاله کې د هند او پاکستان ترمنځ د روان کړکیچ په تناظر کې په هندي فلمي نړۍ کې پا پاکستانی هنرمندانو ته د ورپی خو ستونزو موضوع راغستی دی. ولیکي چې په هند کې د سیاست او هنر ترمنځ یو نه ښکاریدونکې کرخه راښکلې شوې ده. هنرمندان د خپل شهرت په سر د پارلیمان څوکو ته رسي او ځینې د خپل شهرت ملاتړ انتخابي امیدوارانو ته ورکوي، خو د ځینې وجوهاتو له امله اوس سیاست په هنري برخه کې سبل ډول مداخلت پیل کړی دی. د ورځپاڼې په خبره خو په دې نږدو کې په هندي فلمي نړۍ کې کارکوونکي هغه هنرمندان چې مسلمانان دي او د نامې برخه یې خان ده او یا هغه چې تعلق یې پاکستان سره دی، د دغه هیواد د سیاست لخوا د سرد مهرې ښکار دي او ځکه د دې له امله دا مهال په هندي میډیا کې په دې اړه تاوده بحثونه پیل شوي دي. ورځپاڼې ته د هندي فلمي نړۍ نامتو هدایتکار کرن جوهر ویلي دي چې په کشمیر کې د وجل شو هندي سرتیرو په مړینې هغه ډېر زیات خفه دی، خو د دې له امله د پاکستاني فلمي هنرمند فواد خان فلم باندې پابندي لګول د کشمیر د مسلې حل نه دی. بلخوا سلمان خان ویلي دي چې هند ته کوم پاکستاني هنرمندان راغلي دي هغه هنرمندان دي نه چې ترهګر. بل دا چې د هغوی کره کتنه هندي حکومت کړې ده، نو ځکه یې ورله هند ته په قانوني توګه د راتلو اجازه ورکړې ده. خو بیا ځینې هندي فلمي ستورو لکه انوپم کیر دریس خپل کړی چې په هند کې کارکوونکي پاکستاني هنرمندانو لپاره کار دي چې په کشمیر کې د وجل شو هندي سرتیرو د وجنې غندنه وکړي. سکه هم ځینې پاکستاني هنرمندانو د انوپم کیر په خبر عمل کړی دی، خو فواد خان تر دا مهال غندنه نه ده کړې. بلخوا فائنانشل ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د جنگ پر مهال د باروتي موادو له امله د مایوبینو موضوع راغستې ده او لیکي چې افغانستان تر ډیرو مودو په جنگ کې پاتې شو او دغه موده دومره اوږده وه چې دا مهال د افغان ولس د مایوبینو درې نسلونه د دغه هیواد په لارو کوڅو کې د زرګونو په شمېره کې لیدل کیږي. دغو کې ګڼ شمېر هغه دي چې د روسي ساخته ماینونو ښکار شوي دي او د بدن مختلف اندامونه یې له لاسه ورکړي دي. ورځپاڼه زیاتوي چې موږ د شوروي اتحاد د جګړې مایوبین لیدی شو چې په لارو کوڅو کې خیر غواړي او په ډانګورو ګرځي، خو اوس داسې نوي مایوبین هم تر سترګو کیږي چې د طالبانو لخوا د ښخ کړل شوو ماینونو ښکار شوي او عمرونه یې د 20 کالو شاوخوا دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د پخوانی شوروي اتحاد مشر میخائیل ګورباچوف له روسي سرکاري خبري ایجنسی سره په خبرو کې ویلي چې نړۍ یو خطرناک پړاو ته رسیدلې، که څه هم نوموړي ته کوم هیواد نوم یاد نه کړ، خو به ویل چې دا هر څه ودرول او مذاکرات بحالول پکار دي. د ګورباچوف دغه سرګندونې په داسې وخت کې مخې ته راغلي چې د شامي شخړې په سر د امریکا او روس ترمنځ تعلقات خراب شوي دي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ زموږ د کاری ملیحا میرزاده ناورو.
پخوانی شوروي مشر او د نوبل جایزه وړونکي میخائیل ګورباچوف خبرداري ورکړي چې نړۍ یو خطرناک پړاو ته رسیدلې ده. دا په داسې حال کې ده چې د شامی شخړې په سر د روس او امریکا ترمنځ تعلقات خراب شوي دي. د یوکرین شخړې په سر د ماسکو او واشنگتن ترمنځ ترنګلې اړیکې لاغې راهیسې نورې خرابې شوي، کله چې امریکا د اکتوبر په درېیمه له روس سره په شام کې د اوربند په اړه د مذاکراتو هڅې پرېښودلې او په رسمي ډول یې ماسکو تورن کړ چې په انتخاباتو کې له مهمو امریکایي سیاسي شخصیتونو معلومات پټوي. په عین حال کې د روس پارلیمان د اټومي همکارۍ معاهدې ځنډولې دي او د اروپایي سرحد په ګډون یې په شام کې پوځي ځواکونه قوي کړي دي. په روسو کې په کالیننګراد کې اټومي میزایلونه ځای پر ځای کول یې یو تازه مثال دی. 15 کلن ګورباچوف د اکتوبر په 10مه روسي سرکاري خبري ایجنسی ریا نووستي ته وویل چې دغه په فکر نړۍ یو خطرناک پړاو ته رسیدلې، که څه هم نوموړي د کومو خاصو هیوادونو نمونه یاد نه کړل، خو یې ویل چې دا ودرېدل پکار دي. ښاغلي ګورباچوف وویل مذاکرات بحالولو ته ضرورت دی چې ودرول یې یوه لویه غلطي وه. ګورباچوف چې د پخوانی شوروي اتحاد اخیری مشر وو، له غرب سره د ترنګلو حالاتو په آرامولو او د سړې جګړې په ختمولو کې مرسته کړې وه. د نوموړي د دغو کوششونو په سر ورته په 1990 کې د نوبل امن نړیواله جایزه ورکړل شوه. نوموړي وویل پکار ده د ترجیح وړ موضوعاتو ته پام وشي، لکه د اټومي وسلو نخورېدنه، د ترهګري ضد جګړه او د چاپیرچل ساتنه. نوموړي دغه ټول یو چیلنج وبلل او ویل چې نورې خبرې باید پرېښودل شي. په یو جدا موقع په آیسلند کې د خطاب په وخت ګورباچوف وویل باید چې اټومي وسلې په مکمل ډول له منځه یوړل شي. نوموړي وویل تر څو چې دغه وسلې موجودې وي، دا ګواښ به موجود وي چې یوه ورځ د کومې حادثې یا تکنیکی خرابې د ترهګرو یا د چا د بد نیت له امله استعمالېدی شي. هغه ویل پر ځای د دې چې اټومي وسله ختمه شي، د نړۍ طاقتونه نوې وسله جوړوي، زړه وسله ښه کوي او داسې میزایلي دفاعي نظامونه جوړ کړي دي چې ورسره د اټومي وسلې د خورېدنې او د شخړې امکان لا زیاتېږي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د رویټرز خبری ایجنسی په ریپورت کې راغلی دی چې د یونان په لسبوس جزیره باندې د افغانستان، شام او پاکستان راغلی د بنیادی سانتیاو نه بے برخې کډوال د خپل راتلونکي په اړه د بے یقینۍ اخکار دی. د دغه لیکنې تفصیل د شاهین بنیری ناورو.
رویټرز لیکي چې د یونان په جزیرو باندې دا وخت 15,000 پناه غوښتونکي جمع شوي دي. په لیسبوس جزیره باندې د پناه غوښتونکو لپاره دوه کیمپونه جوړ کړل شوي دي چې په کې 6,000 پناه غوښتونکي د خپل قانوني حیثیت لپاره انتظار کوي. د سومالیا سره تړاو لرونکي یو پناه غوښتونکي خبری ایجنس ته ویلي دي چې نه په وخت خوراک کولی شي او نه آرام. خلک ډیر دي او دا کیمپ د جیل په شان دی. دغه شان په موریا جزیره باندې 15,000 پناه غوښتونکي په انتظار دي چې کله به معاملې په وړاندې ځي او قانوني حیثیت به ترلاسه کوي. خبریالانو ته هم اجازت نشته چې د جزیرې ته لاړ شي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د عالي کمشنرۍ بیان وایي خلک په کوډلو کې اوده کیږي او په دې کې ډېرې خیمې د یخ موسم مقابله نشي کولی. دغه شان د کیمپونو نه د اوبو د ویستو هم سم بندوبست نشته. امنیسټي انټرنیشنل وایي کډوال او په خاص توګه ماشومان د خوراکي موادو د کمی سره مخ دي. په دغه جزیره د 9,900 کډوالو لپاره په جوړ شوي کیمپ کې 15,000 کسان په اوسېدو مجبور دي. دغه شان د یونان په بیلابیلو برخو کې د شام، عراق او افغانستان نه راغلي خواوشا 50,000 پناه غوښتونکي په ګودامونو کې ژوند کوي. ځایي خلک وایي د کډوالو د راتګ سره په دغه جزیرو کې د سیلګرۍ صنعت ته ډېر زیان رسېدلی دی او خلک د مالی تاوانونو سره مخ دي.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د پېښور په آرمی پبلک سکول د وسلوال برید سباند یو نیم کال وشو، خو اوس هم په دغه برید کې د وژل شوي ماشومانو میاندې پلاران د حکومت خلاف احتجاج کوي او وایي چې د صوبایي او وفاقي چارواکو په ګډون دی د هغه ټولو ادارو خلاف تحقیقات وشي چې د دوی په وینا د غفلت له وجې دغه پېښه رامنځته شوې وه. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار منور شاه ناورو.
د پېښور په آرمی پبلک سکول وسلوال برید چې د 2014 کال په دسمبر کې ترسره شوی وو، پکې د وجل شوو ماشومانو میندې پلاران لا هم احتجاج کوي او وایي چې د دغه پېښې په درج کړل شوی ریپورت کې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک او د داخله چارو د وفاقي وزیر چودري نثار علي خان نمونه هم شاملول غواړي. په دغه وسلوال برید کې د اجون خان ایډوکیټ زوی هم وجل شوی وو. دی وایي د دې پېښې د کرا او مکمل تحقیقاتو وختنه کوي. نو موري زیاته کړه
باقی چې کوم یو دی د اف آی آر والا خبره ده، دا د ممبئی ورځ نه زمونږ مطالبه وه چې را دا چې سونه کنن په دې کې انوال دي کاغذ زمونږ انټیریر منیسټری دا کاغذ زمونږ د چیف منیسټر دی کاغذ زمونږ د سکول انتظامیه ده. نو په کار در چې د دې خلاف چې باقاعده یو انکوایري وشي، ځکه چې ما کله خپل بچی د هسپتال نه یوړلو نو تاسو یقین ساتئ چې کله په کلاشنکوف باندې ډزې شي د هغې رشپېلۍ چې کوم یو دی نه ډېره ګرمه شي او زما د بچي په بدن باندې دا
د لړکې د صوبایي او وفاقي حکومتونو ترڅنګ امنیتي ادارو تحقیقات کړي او ویلي دي چې د دغه برید تر شا لاس لرونکي او د هغوی سره مرستې کوونکي کسان وجل شوي او یا نیول شوي او د ترهګرۍ ضد قانون لاندې سزا شوي دي. خو په آرمی پبلک سکول د برید کې د وجل شوي ماشوم محمد علي خان مور وای هغه له دې اقداماتو او خبرو مطمئن نه ده.
زما یو نه اجنځي چې ما په دې سکول کې داخل کړو تاسو پښتنه مانو کې چې ولې ځکه چې الله نه پسمات د لاسونو محفوظ کاریدل چې کومه بچی دل داخل کړو نو چې یو کس خپل زه زه ګیلا خپل بچی لا زمانه پس دې د بچی شو کنه چې ما دې حفاظت کې ورکړ دې د هر څه بچی چې دې خپل زه د خپل بچو د خپل کور حفاظت نشو کولې نو موږ به دې نه دا تاسو کو موږ ته ثبوت وخایې تاسو څوک نیول تا خو زبانی خبر ہے کہ اس نے قبول کر لیا اس نے قبول کر لیا اس نے نہ بھائی ان کا ثبوت ہو خایا دا کشته مونږ پانچی کو داري مخامخ تا سوتا دغه مونږ انکوائری نه مطمئن نه یو سپوري
هلتا د خیبر پختونخوا د صوبایي حکومت ویاند مشتاق غنی مشال ریډیو ته ویل چې امنیت ټینګول د حکومت او امنیتی ادارو اولنې ترجیح ده خو بیا هم ځنې پیخې را منستکیږي نو دا ویل به مناسب نوي چې په مخنیوي کې یې سکوتاهي او یا غفلت شوه ده نو موړي زیاته کړه
دهشتگردی کے واقعات سارے ملک میں ایک ہی طرح کے
د ترہگرے پیخی پر ٹول ہیواد کے مخی طرح زی دا پاوس پا مرکزی دفتر جی ایچ کیو ہم برید شوئے نو دا ویل چھے دی لپارا وصلوال پا کم علار راغلی یا مخنیوے ولی ندر شوئے دا مناسب ندر البتہ دیتا پا کتو سرا دا اندہ لپارا دا دا ڈاول بریدونو مخنیوے پا کار دے او صوبائی حکومت و امنیتی داری دی لڑکی ٹھنگا ہمکاری کوی ہر مخام دا پاوس او سیول استخباراتی دارو چارواکی یو بل سر معلومات شریک کوی او دا امنیت لپارا چٹک اقدامات کیگی
مشتاق غنی همدارز ویل چې د آرمی پبلک سکول متاثرینو ته معاوضه ورکړل شوی د دغه شهیدانو په نوم به یادګار جوړوي او په نوخار کې نوې ټیکنیکل یونیورسيټي به هم د دغه شهیدانو په نوم کولې شي دغه وسلوال بریج چې د 2014 کال د دسمبر په 14 تر سره شوی وو په کې خواوشا یو نیم سل کسان وجل شوی وو چې زیاتره یې د سکول ماشومان وو یاد دی وی چې په آرمی پبلک سکول د دغه بریج نه پاس وفاقي حکومت او پوز د هیواد د ټولو سیاسي ګوندونو د متفقه فیصلې په ترڅ کې د ترهګرۍ ضد قومي اکشن پلان اعلان کړو چې لا هم دوام لري
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمه امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسی او کلتوری حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم سره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
تاسو مشال ریډیو توغی اوریدونکو د جنوبی وزیرستان له یو شمېر سیمو د پوځي عملیاتو له وجې به کور کلل شي خلک وايي حکومت ته دا ظلم نه ور سره کوي چې په دې یخ موسم کې خپل ورانو ویجاړو کورونو ته واستوي د دوی په خبره حکومت ته رېجستریشن وکړي خو کورونو ته د واپسې لپاره دی د راتلونکي کال تر سپرلی پورې وخت ورکړي د جنوبی وزیرستان پولیټیکل چارواکي بیا وایي چې د کډوالو د غوښتنه به له چارواکو او امنیتی ادارو سره شریکوي سیلاب میں سدنا تفصیل ورو
اسولی وزیرستان کې د بدر څلوېشتي قبایلانو ویلې دي چې میجا د واپس تک د پارا رجسٹریشن کړای دی خو ژمای را روان کورونا موړنګ د شین اسمان لاندې با ژوند تیرول ډېره ته مشکل وی حکومتي چارواکي د مهرباني وکړي چې د میج د پارا د بیرته لږ ډولو مودا د راتلونکي کال د دریمې څلورمې میاشتې پورې راته وغځوي یو قبایلی ډاکټر خان په دغه باره کې په رنگ جاگیجی
مشتللی وی مشت کی مون کورینا وکاتل یو کور پکش محفوظ نه دا د ووره علاقہ دو ووره چیجی پدی بیا مش دا عرض کای افسر بالا پر د خبره وراسیجی رجسٹریشن دا وسی په خرغه پدی ش دا بیا د خال کرو پاسی مارچ اپریل ش دا لوړ شي چا غاز دم رخوی چ پتنبیک ش خوش پاس ابو کول شي
پدگی رنگ خبره د ملک زنداور نه هم وار وای
د شراون گینا د روخلا لنڈایوم سنیتی جا تنگړای مشتا بوسپان بدر پندیاخیل کیکاڑی سرو تری شانگی پورا جاور درامن خیل یو خود داکش بالکل روغا میلا بالکل نستا دای گسار پٹی نای بالکل نستا درا سوڑا دای چه پاکش یواش پا گزارا دا دیرا مشکلا دو خلا لور چه دیر خلکو بدا خبر شی چه را دغ وود کی چه کم دا سوڑا دا غان آمرا شول نمیش دا درخواست کی چه دا دمیش خپل ملک لای خپل وطان دای خام خاتی ها چه یم چکروی سوراوی بیا هاتی و علاقه در دا وشی چه میش دا رجسٹریشن وشی و چه میش دا دام اولاد رو کو چه 2017 دریم امیاست تلوارم امیاست
د سیم مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد شعیب د کبالیانو دغه خبره په دارنګ وزبا بولې
مونږ ته کوم ټارګټ راکړل شوی دی هغه د 2016 پورې چې یو کس هم آی ډی پی نیوی دا خبره دی بالکل بجار دا مونږ منو کوم مونږ ته دا خبره کوي چې کوم داسې علاقې دی کورونه دی ناغي کې مونږ تاسو ته درخواست درکو هغه درخواست دی مونږ ترا کې او مونږ مخکې بل د مونږ چکم مشران ناسي فاټا سیکریټ کې آرمی اتارټیز دی هغه ته بخامه خارسو پرې باندې سلام مشاورت کو
دغو قبایلانو دا جواب تکړه چې خلید بدر چلوشتي قبایلون نه د لدامه کین تحصیلونو غټ شمیر قبایلون په دغې رنگ مشکلاتو سره مخمخ دي. حکومتي چارواکي دې د میژا او د دوی دغه شریکه مسله زر کې راته ساما کی. سیلاب مسعود، مشال ریډیو ټانګ.
دا مشال تر سنگو سے، دا سہر لنا ہو، دا ما خام تر شپگو.
د مشال تر سنگو سے اوریدونکو، په پاکستان کې د میشت افغان کډوالو په خپل خوخ افغانستان ته د ستنېدو لړۍ له تیرې جولای میاشت راهیسې تیزه شوې ده. په پېښور سوکنو کې د ملګرو ملتونو د کډوالو مرکز ته روزانه یو شمیر افغان کورنۍ ورزي او تر راجستریشن وروسته افغانستان ته وړي. هم په پېښور کې د مشال ریډیو خبریال غلام غوث پرون دغه مرکز ته ورغلی وو او له ستنېدونکو افغان کډوالو سره یې د راتلونکي لپاره د هغوی پر هیلو خبرې کړې.
د افغان کډوالو په مزغو کې د تیرو دیرشو پنځه دیرشو کلونو راسي په افغانستان د شوروي اتحاد د حملې نه واخله تر د خپل منځي جګړو او افغان طالبانو او القاعده شبکې د فعالیتونو او د کډوالۍ د ستړي ژوند ډېر تاریخه یادونه پراته دي. خو نن د دوی سره یوازې د دوی په تازه یادونو او امیدونو خبرې اترې کوو.
ما نوم عبدالغیاث دی، ولایت سمنګان، ولسوالی د حضرت سلطان، قریه غزنیګر. درویش کال ما چکوال په ښار کې تیر کړی. دا اوس هم سې زه د چکوال له ښار نه راوتلم، ګاونډیان مې راپسې زړل. ولی خان صاحب ولی مونږ څه ګناه کړې، څه خبر ده چې ته نن وطن ته راشکه روانې وي؟ او ما په جواب کې ورته ویل چې دا پنځه دیرش کاله د الله تعالی رضا نه و. نن دې مونږ آب و دانه له دې ملک ذاتي کنده شوی ده. او اوس مې په خپل وطن کې خدای مهرباني ده، له وړکیا اختر نه مخکې لږ کاروبار کړی ده او کوټې مې جوړې کړې دي او کور مې ګاډه مې ور لوټ کړی، له خیره ور روان یم.
د عبدالغیاث پرنګ د چینار خان کورنۍ هم د چم گاون د خلکو نه ډیره خوشاله ده او دی وایي اوس دوی خپل ګل وطن آبادول غواړي.
دا کور چې دا وس باری کې دا د منډي باولدین ضلع نه را روان دی او دی چې ماشاء الله کب خیر او سلامت کې سره را ورسېد. کاروبار هم ماشاء الله څه پاتې ده، څه مم راټول ک خپل وطن او ګل وطن پوس وی ان شاء الله چې ټول اتفاق وک مشران مرغلی و اسلام آباد ته او د موږ د سفیر سره دغه ملاقات شوی او ټول دا فیصله وکړه چې موږ به خوشاله او په خپل مرزي باندې افغانستان ته ان شاء الله منتقل کیږو.
افغانستان ته ل پیښور روانیدونکو د کډوالو په ټرکونو کې ناس ماشومان او میرمنو راته په آزاد توګه خپل امیدونه بیان نکړل، خو د دوی مطمئن سترګې دغه حل وایي چې اوس به دوی نور د کډوالۍ د ژوند د ستونزو نه خلاص شي. څو تنو افغان کډوال وویل چې که افغانستان کې دوی خپل یو کوټه هم ولري نو ډیر به خوشاله وي.
ایمانم د عمرګل منګه راغلی له پټه جنگ او رواني کابل ته مزدورګانیم کوله جاریم کوله منګه دا غوړ چې موږ ته کور جوړ کی موږ ته جای هغه کې موږ به وزله خلک به زمينه خلک به ملک خلک خامہ خابه موږ ته خپل ملت سره څه خدمت کوي کبه نه کوي.
زمانم د حیات الله د چکوال نه راغلم او افغانستان کې د بغلان ولایت زم دلته تقریبا یو کم سلوه کالم تیر شو. خو موږ خپل دی ویلې جای پیدا شو کوټه موږ پیدا نکړه بالو بس درس را سره دي
د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د معلوماتو تر مخه د جولای د میاشتې نه افغانستان ته د کډوالو ستنېدلو په عمل کې تیزی راغلی ده او د دې وجه په تورخم پوله د تګ راتګ په عمل کې سختي خودلې ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیستریټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
اوریدونکو، د خیبر ایجنسی انتظامی چارواکي وایي د پاکستان وفاقي حکومت د پولې د سنبالولو د پالیسۍ لاندې افغان ډرایورانو ته د پاسپورت او ویزې شرط نومبر لومړی نیټه پورې غځولې دي. له دغه وروسته به د افغان ډرایورانو لپاره دا ضروری وي چې پاکستان ته د داخلېدو پر وخت سفري اسناد ولري. خو دغه فیصلې افغان ډرایوران ډیر اندېښمن کړي دي او دوی وایي چې د ډرایورانو لپاره دې دغه شرط ختم کړی شي او د تګ راتګ لپاره دې ورته کوم متبادل بندوبست وکړل شي. په دې اړه نور تفصیل سیمینا فرهاد شنواره راکوي.
د تورخم انتظامی چارواکی وایي چې د پاکستان وفاقي حکومت افغان ډرایورانو لپاره د سفری اسنادو د شرط نیټه کې توسیع کړې ده او د نومبر اولې نیټې نه پس به افغان ډرایوران د بغیر پاسپورت او ویزې د خپلو ګاډو سره په تورخم دروازه پاکستان ته نه راپرېږدي. دوی وایي باید افغان ډرایوران د خپلو ځانونو لپاره سفری اسناد تیار کړي. د پاکستاني چارواکو دغه پریکړې افغان ډرایوران اندېښمن کړي دي. د تورخم په کلاری چلون کا یو افغان ڈرائیور محمد اجان مشال ریڈیو توائی چی سفری اسناد به تیار کړي خدا به هر ورځ یو نوی مشکل سره مخ کوي.
پاسپورت رضا همک جوړول خو مسله دا ده چې ټاپکې د لارې پیراسې دوی وایي دا به ټاپکې لدی خو چې جیم ټاپکې به لې خو به راځیم ټاپکې به وز د جینو ډرایورانو جوړ دی. جینو ډرایورانو بیخي مغاوس نور ته کی کلندر ډرایور زدا پاسپورت موږ څنګه جوړ کو 14,000-15,000 روپۍ په لګیږي گاډي والا نه راکوي واته روپی ټوله ما تنخواه ده دو میاست تنخواه زه په دې ورکم.
او یو بل افغان ډرایور فضل ربی وای
او دا خو یو کس دوه کسان نه دي ټوله دنیا گاڑی بوجه دا په کم یو کس دا پاسپورت جوړوي چاور لوسنه کی دی باندې ټایم هم ډیر لګي گاڑی بټوله دی پاسپورت دی وځنه ویلاړي مونږ دا غواړو چې بس دا سوند دی مونږ له حال کې آسان غوندي خبره را لوي کی چې آسان کار وي بوجه او رخداري کار مونږ له جوړ کی چې
یاد دی وی چې د رمضان کال د جون میاشتې اولې نیټې نه پاکستان په تورخم پوله افغان وګړو لپاره سفری اسناد او شرطي خیدې او اوس ایوازه هغه افغان وګړي په تورخم پوله تګ راتک کولای شي چې پاسپورت او ویزه ورسره وي. د تورخم ځای سوداګر وایي چې د سختي او سره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خلکو په تګ راتک کې ډیر کمی راغلی دی چې نه یوازې په تورخم کې ورسره په لویو او وړو کاروبارونو باندې اثر پرېوتلی دی بلکې په پیښور کې هم ورسره ځینې کاروبارونه اغیزمن شوي دي. خو بیا د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي چې دغه ګام یې د امنیت په خاطر پورته کړی دی او دوی غواړي چې د پولی د سنبالولو پالیسۍ تر لاندې په تورخم کې د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو د روان خبرونې په پای کې او زلبیا زموږ د همکار احمد شاه ازمینا د دې غړې مهم خبرونه اورو.
د پېښور کوټې او اسلام آباد په شمول د پاکستان په بیلابیلو شهرونو کې د نهم او لسم محرم پر مهال د امنیت لپاره ټینګ امنه پورته کړل شوی دی. د خیبر پښتونخوا پولیس چارواکي وایي په صبح کې د امنیت لپاره ځانګړي اقدامات کړي دي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي د پاکستان خارجه تګلاره له ناکامۍ سره مخ ته چې هیواد د یوازیتوب خواته بیایي. نوموړي پرون د خیبر پښتونخوا په سواد کې یوې جلسې ته د وینا پر وخت وویل په کار ده چې پاکستان د افغانستان د سولې او ثبات لپاره په ځانګړي ډول مثبت ګامونه پورته کړي. د افغانستان په کندوز کې د حکومتي ځواکونو او طالبان ترمنځ د نښتو له کبله په لسګونه زره خلکو کورونه پرېښي دي. د ملګرو ملتونو د همکاري او بشري مرستو دفتر ویلي د اکتوبر پر درېمه پر کندوز ښار له څلورو خواوو د وسلوالو طالبانو د برید راهیسي تر 3,000 زیات کسان له دې ښاره وتلو ته اړ شوي دي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین له فرانسوي ولسمشر سره د خبرو د ایجنډا پر سر د اختلاف له کبله پیرست خپل سفر منسوخ کړی دی. د کرملین ویان دمیتری پیسکوف نن وویل چې پوتین فرانسوا ولان ته ویلي دي دای به په یو هوسا وخت کې سفر وکړي. د ایران بهرنی چار وزیر د ملګرو ملتونو له سمشې څخه غوښتي دي چې د ایران یوې الوتکې ته اجازه ورکړي څو په یمن کې د هغې بمباري قربانیان راوباسي چې د دیونی په پیل کې د یوې جنازې په مراسمو کې د ګډون پر مهال ووژل شول. محمد جواد ظریف د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف لخوا د دې برنونکي هوایي حملې د خبر په اورېدو غمجن شوی دی. یو نوی رپورټ چې د ملګرو ملتونو د شمیرو پر اساس برابر شوی اټکل کوي چې په نړۍ کې شاوخوا 900 میلیون نجونې له 13 کلنۍ مخکې په زور واده کول ته اټکل شوی دی. دا رپورټ د ماشومان د ساتنې یا سیف د چلډرن ادارې د ماشومان نجونو د نړیوال ورځې په مناسبت نن خپور کړی وای په هر 9 ثانیو کې تر 15 کلونو کم عمر وای انجلې په زور واده کول ته اړ ایستل کیږي او ډېری نور نجونې یوازې د 10 کلونو په عمر په زور ودیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومان د ساتنې د ادارې د اټکل له مخې تر 2015 کال پورې به د هغو نجونو شمیر چې په کم عمر واده کولو ته اړ شوي 1.2 بلیون نجونو ته ورسیږي.
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای ختمیږي. زه فرخنده اسد د خبرونو ویان احمد شاه زمی او زموږ تکنیکی همکار جنتن درنه اجازه غواړو. تاسو هم پر دې سپو ډیو ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړه خې د خدای پامان او وختونه هم په خیر.